دا په یو سازمان شوی قوت باندې واړی دا کار وکولی شي. بیا نو یقینا ایران حکومت هم ګرانېږي او دا امید هم پیدا کېږي چې دغه انتقال چې دی دا به په یو سوله ییز شکل باندې وشي او ایران به خپل آرامش حفظ کړي. که نه نو زیات احتمال دا دی چې که ایران ونه شي کولی دغه اعتراضونه کنټرول کړي او که فردن امریکا او اسرائیل وغواړي چې مداخله وکړي نو بیا دا احتمال زیات دی چې ایران د یو کورنۍ جګړې خواته لاړ شي.
کوردان زواک صاحب سلامت اوسه یو اوریدونکو استودیو سره اړیکه نیولې ده. دغه اوریدونکو سره خبره کوو چې لکم ځاني اړیکه نیولې څه غواړي وایي ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم خو دا به ټول روغ او جوړ صحتمند وي.
کور ودان لور کوم ځای نه مالک نه ولې د ایران تحولات په اړه باندې څه وایي څومره احساسو په شخصي ژوند باندې اغیز کړی یا د کورنۍ غړي خپل خپلوان په ایران کې لري؟
زه خپل د افغانستان د خوست ولایت نه مالک در سره نیولې ده چې زه خپل دکاندار یم او مغات موټران لرم. دا دلته دې منفي تاثیرات کړی دي لکه د تیل او د بازار نرخ تجارت او دا ټول باندې سخت زیات نقصان ورته افغانان زګه چې افغانستان دومره غنلر تولید نه لري چې بازار ته وړاندې چې هغه څه ټول دی نورې فوټونه څه دروي وردوي نو دا د افغانان لپاره لویه بدبختي ده. خدای دې وکړي دا مشکل غټ نه شي مشکل زر حل شي چې دې خواته سره د جمع دی نو د سوالات ډېر خراب شي حتی بازار کې شیان باندې د منفي تاثیرات وکړي.
نو تخپل دکان لري او لوی موټر هم لري تیل قیمت سوي ک په ما په خواني قیمت کې دي او نور خوراکي توکي څنګه دي دا سی ویل کېدل چې پاکستان سره چې کړه لاري وتړل سو یو شمیر خوراکي توکي قیمت اسول آیا د ایران دغه ناکراری ورسته یا په تیر دوه هفتو کې هم خوراکي مواد قیمت سوي او ک قیمت سوي کوم خوراکي مواد چې ل ایران غراضي
نو دا اوس وخت کې فل خلک خو خدي لکه دا څلور پندور چې نتیجه خمره وزي مزه قرار نشي نو دنه معلومه دي چې تجارت دا شیان به د بازار خوراکي شون دا اکثرا قیمت شله قرار نه خود شو دا سي نور خوراکي شون ټول تیر شو وړه شو دا بازار شون به ډیر قیمت شي دا چې اوس لاري بند يم دي یو پاکستان سره په دې باندې بازار کې منفي تاثیرات شته لکه غواړي شول درمل شول په دې کې ډېره غټه اوسم څنګه دا داسین د ګندر هم غټه شي.
بله کور ودان سلامت او سید غوریدونکو له خوست نه لیکنی ولی و چې خپل دکاندار او لوی موټر هم لري وای چې څنګه اغیزې په بازار کې محسوس دي وای چې چیرته د غستون زلویږي پراخيږي او د غناقراری دوام کوي شاید پر بازار به نور منفی اغیز هم پرې باسي. یادونه کوم چې نجیب الله زاخیلوال هم ژمنه کړې و چې باسر یو ځایږي خو تر دې سات از موږ اړیکنه جواب وي زه لمنیم چې کوم خاص ستون ضرورت نه وي پیدا شوی. مختار صاحب تاسو ته بیرته راګرځو د ایران موضوع ته کوکتل شي له ایران بهر ایرانیان چې دي دوی خپل حکومت سره یو ډول تربګنې پالي او په دغه سي حرکت باندې دوی ډېر خوخي کوي حتی هغه د اسرائیل جګړې تک وکتل شي په تیر وړي کې او بیا د امریکا بریته ډېر ایرانیانو یې هر کلای وک په ایران کې د نن څه قصالت اساتمن د غوازیت لنګ دی ساره لید یا حالت غوازیت ګوري د ایران د نن له حکومت سره تربګنې له حکومت سره مخالفتونه څومره د پام وړ دي او آیا احتمال شته چې دغه مظاهری لا هم په سپرا خشي او کنه حکومت زپی او ممکن بیرته کمرنګ شي او حکومت بیا خپل کسات لري وخت لکه تیر مظاهرو کې چې موږ تاسو وکتل چې هغه ورسته مظاهره فکر کوم دوه کال وړاندې وي چې د مهسا امینی د وژنې په خبرګون کې پیل شوی بیا ایران ورسته لزګونه او سلګونه او زرګونه کسانونی ولڅو کې خوشی کړ هتا ډیر کسان په کې اعدام کړل څه فکر کوي د ایران د نن مخالفت له حکومت سره هغه همداس حکومت چې تقریبا پالیسي چې د استبدادي دي او مظاهره هم چې ورته د منلو وړ نه دي او هغه د ور سره لاس او گریوان دي او 50 کسې وژلې او 50 کسان
تاسو زما غږ لري
او غږ لرو مختار صاحب
زما باور دا دی که اجازه راکړئ یو دقیقه یو ارزولرم بیا به ستاسو پوښتنه ته وګرځم په ایران کې د ایران حکومت سپاه پاسداران بسیج گروه ملیشه جندالله سارالله او د دوی پوز په مختلفو اړخو کې په داخل کې داسې افراد تربیه کړي چې هغه د خلکو د ځپلو ډېر اوچت تجربه لري او په سیمه کې هم ایران د نورو ملکونو د ځپلو لپاره همدا خلک لیږل. که تاسو د افغانستان په کانټیکس کې ضروري ده یاد کړو کله چې دوی فاطمیون او زینبیون جوړ کړل د ده لپاره چې فاطمیون او زینبیون په سوریه کې او په لبنان کې د خلکو د ځپولو لپاره استعمال کړي د ده لپاره چې یو پاسپورټ ورکړي خو دا د افغانستان د ملي ګټو په خلاف یو عمل و. اوس چې موږ سناریو ته ګورو او پخوانۍ تجربه ته ګورو نو دې نتیجې ته رسیږو چې کیدای شي ایران دغه لاریون او دا خلک هم وځپوي او یا یې تهدید کړي یا وویشي یا ایران یو داخلي یا سیول وار خواته لاړ شي. خو ایرانیان د سیول وار یا د داخلي جنګونو تجربه نه لري. ایران کوشش به دا ویدي چې خپل ځان نه دفاع وکړي او خپل مظلومیت وشي چې ګوري په موږ امریکا او اسرائیل حمله کوي او د دغې لاریون تر شا د امریکا او اسرائیل لاس هم دی. خدا ما هیروی چې په تدریج سره امریکا ایران دې حالت ته ورسول یعنی ایران باندې بندیز ولګول بیا اسرائیل سره مخامخ شول. په دې لحاظ امریکا او اسرائیل د ایران نظام په دغه سیمه کې نه غواړي او ایرانیان هم په دې پوهیږي چې د امریکا او اسرائیل سره په توافق دوی نه رسیږي او امریکا قطعا دی اسرائیل ستراتیژیک پارتنر دی او غواړي چې دی ستراتیژیک اهداف پر وړاندې کړي ایران نظام له منځه یوسي. خلک چې دلته دی ځینې خلک احساساتي دي او ځینې خلک چې یو ډله ده په نوم د مجاهدین خلق هغه دوی په ایران کې نفوس لري او ځینې پیرونه هم کوي او فکر کوم د ایران سره مامورین هم وژلي دي. نو کوشش ایران غواړي چې داسې یو سناریو دلته ایجاد کړي چې ګواکې مجاهدین خلق هغه دی مسله دي او غواړي د ایران خلق ووهي او زموږ د ملي امنیت لپاره ګواښته. نو بنا ان موږ حق لرو چې هر څوک چې زموږ پر ضد لاریون کوي هغه دی باید له منځه لاړ شي. زما باور دلته دا دی چې که روسان او چینایان په دې حساسو شرایطو کې د ایران تر شا ودرېږي فکر کوم د ایران نظام په دلته په دې سیمه کې یو څه موده نور هم پاتې شي. درېیم موضوع دا ده چې ایران غواړي ځان ته فرصت واخلي او دا فرصت تقریبا دوی په لاس کړی. تاسو ولیدل چې ایران بهرنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې موږ تر پرون زیات قوي یو، د خپل خاورې او د خپل جغرافیې نه دفاع کوو، د خلکو د وژلو پروا هم نه کوو او د رهبری هم دا وویل چې څو کسان چې په ایران بعضې ښارونو کې ځایونه وران کړي بعضې په اور اچولی دا محدود کسان دي او دا د ایران د ملت استازیتوب نشي کولی. هغه څه چې موږ ته مهم دی د افغانستان په کانټیکست کې دا دی چې خو د ایران دغه نظام تغییر د افغانستان لپاره یو ستر ستراتیژیک ګواښ هم دی ځکه معلومیږي داسې چې طالبانو نشو توانېدلی چې د غرب سره د یو ناپېلې سیاست په نتیجه کې مخامخ خبرې وکړي او طالبانو نشو توانېدلی چې په افغانستان کې د یو ملت محور نظام مطرح کړي چې هغه د غرب سره ښه رابط ولري او افغانستان له انزوا نه وباسي. فکر کوم که په ایران کې دغه جګړه ادامه پیدا کړي او یا د ایران رژیم له منځه ځي نو دویم خبر به غرب مستقیما د طالبانو د رژیم له منځه وړلو لپاره به ځانته یو طرح او میکانیزم حتما او قطعا بلري. تاسو ولید چې د ترامپ ادمنستریشن پالیسي هم همدا دی چې دوی غواړي چې په دغه سیمه کې خصوصا په افغانستان کې خپل هغه نفوذ ولري یا په افغانستان کې داسې یو نظام ولري چې هغه نظام د غرب په مخالفت نوی. زمون خو د افغانستان د ملي ګټو یا ملي منافعو پرانا کې دومره ویلی شي چې طالبانو ته ضرورت ده د دې فرصت نه ګټه واخلي یو ملي اجماعات د ځان منتش کړي او ملت شموله نظام د افغانستان ته راوړي تر څو په دغه ستر آسیب چې په ایران راغلی دغه ور افغانستان هم ځان سره یو ځل بیا ونسوځي. زمون استدلال داده چې طالبان ته شو فرصت دی چې د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې ملت شموله ملت محوره چې هغه د خلکو آرا یو ستره لویه جرګه ته منتج شي، دا به د افغانستان لپاره مفید او مؤثر وي. قطعا د ایران د نظام سقوط به د افغانستان لپاره ډېر چلنجونه منځته راوړي. بله
کور ودان مختار صاحب، سلامت او سیدا چې د افغانستان د حکومت لپاره کوم درسونه په دغه تحرکاتو کې په دغه نامنې او نارامیو کې پراته دي؟ پام دې اړه زه هم راتللم د بس پروسه او شیبو کې چې وس دغه ورته رسیدو، خو لدنه مخ کې اوریدونکو ته نوبات ورکو، یو اوریدونکو له استډیو سره وصل دی، دغه اوریدونکو سره خبره کوو د نظر او بیا راځو دې ته چې دغه نارامۍ یا دغه تحرکات یا اعتراضونه چې د حکومت په ضد پیل شوي په دغه کې د افغانستان د اوسنیو واکمنانو لپاره کوم درس پروت دی؟ ځکه ک ایران سره د افغانستان وضعیت مقایسه شي، دواړه مذهبي ډلې دي چې په یو ډول سره حکومتي پالیسۍ جوړې کړې دي، که څه هم د ایران پالیسۍ نظر افغانستان ته یو څه نرمې دي، هلته د تعلیم او تحصیل موضوع روانه ده دواړو ته، هم جنو ته او هلکانو ته، خو په افغانستان کې دغه پالیسۍ لا سخت او لا جدي دي. وروسته به خبرې پوکو، د غوریدونکو سره خبرې کوو چې کوم ځای نیړي کنيولې ده. ستړي مشي تشنه اسمان لاندې پروګرام اوري، کوم ځای نیړي کنيولې او څه وایي د خبرونه پر موضوع؟ فکر کوم د غوریدونکو کې زموږ غږ نه لري، تخنیکی همکار اشاره کوي چې بیرته ورسره پاړیکه کې دی، هله کوي چې دا زړه غږ وورو. د غوریدونکو استډیو سره وصل شوی دی، ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري.
مرنا سلامونه او نیکی هیره تاسو ته، تاسو د رادیو لارې ټول اوریدونکو کارکونکو ته وایم.
کور ودان رو رقم زاینه ماړی کني ولې د اشنا اسمان لاندې پروګرام ته، او ایران کې د روانو نارامیو په اړه باندې څه وایي؟ څومره تاسو شخصي ژوند باندې اغیز کړی؟
مرنا شخصي له تاسو څخه زایم او مشرقي ژوند مې تماس نیو افغانستان نه. نو شرایط په اوسنی شرایط کې مونږ تاسو ته وګورو، نو د افغانستان کې اوسنی شرایط مونږ هغه سره مقایسه کو، نو واقعا زمونږ په ژوند باندې زمونږ په ورځني کار باندې ډېر واقعا بد تاثیرات لري، ځکه د دې هېواد سره مونږ ډېر نږدې اړیکو رابطې لرو، ځکه زمونږ اکثریت سوداګري راکړې ورکړې د ایران له اسلامي جمهوریت سره ده. نو که چېرته خدای نه خاصه دغه اوسنی شرایط په دې ترتیب روان اوسي، نو زمونږ په ورځني ژوند باندې ډېر بد تاثیرات لري.
کور ودان یوسف صاحب سلامت او سه ډیره مننه دا چې د باس حمله کې شیبي پاتې دي، نو څه کولای چې له نور اوریدونکو سره خبرې وکړو؟ کور مو ودان چې اړیکه مو ونی ولا رازم بیرته خپل میهمانو ته. زواک صاحب، مخکې ما تقریبا پوښتنه وکړه که تاسو ځواب کوي چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ته د ایران په دغو ناکراریو کې کوم درسونه دي او کومې کورنۍ دندې دي چې دوی باید وکړي ترڅو خدای مکړه دغه سه قهرجنو بلواګرو یا مظاهرو سره د طالبانو حکومت مخامخ نشي؟
ډېر زیاته مننه. د بده مرغه دیکتاتوران مستبد حکومتونه هغه یو درس چې دی هیڅ نه اخلي، هغه دا ده چې په هر ځای کې هغه واکمنۍ چې په زور راغلي دي او یا په زور ساتل کېږي هغه په زور او تاوتریخوالي د منځه ځي، لیکن د هغې قیمت بیا ولس پرې کړی، ځکه کله چې یو نظام کله چې یو واکمنۍ په زور باندې د منځه ځي نو ټول ټولنیز هغه سحفار چې دی هغه د یو ماتې سره د پاشل کېدو سره مخ کېږي، او د هغه بېرته بیا په پښو باندې درېدل وخت او توانایي چې آیا هغه ملت په هغه مرحله کې لري او که نه لري. نو لکه مخکې چې څنګه اتوب صاحب وویل، زه فکر کوم چې طالبان کاشکې څه توقع نه لرم، خصوصا دغه رهبري چې اوس په طالبانو حاکمه ده رحمتالله بمسوی باندې، دی نه زه توقع نه لرم، خو که دوی غواړي چې خپل ځان ته نجات ورکړي، خپل حاکمیت وژغوري او افغانستان د دغسې یو سفرش سره مخ نه شي، دوی باید خلکو ته مراجعه وکړي. د خلکو حقوق یې چې غصب کړي دي هغه خلکو ته ویل کېږي، خلک پرېږدي چې سیاسی مشارکت ته د خلکو زمینه مساعده کړي، خلکو ته ازادګانې ورکړي، او دا تعلیم زمینه خلکو ته متعیده کړي. دغه کوم زندان چې په افغانستان کې جوړ کړی دی ټول افغانستان یې په یو زندان باندې بدل کړی دی. د دغه زندان دروازې پرانیزي که نه یې په جبر باندې راغلي حکومتونه هغه په جبر باندې بیا د منځه ځي. دغه درس دی چې دوی باید زده کړي، بلکې هر دیکتاتور باید دا په پام کې ولري چې په جبر راغلي حاکمیتونه هغه بل بېرته په جبر باندې او په زور باندې تاوتریخوالي سره د منځه ځي. په توقعو زه دې نه لرم، کاشکې په داخل د طالبانو کې دغسې یو تغییر راشي، یو حرکت راشي چې په داخل کې په دغه قدرت کې تغییر راولي. دغه ډله چې د اوسنۍ پالیسیګانې انحصاري او مستبدانه پالیسیګانې پر مخ وړي د دوی حاکمیت کې نو افغانستان به وژغورل شي. که نه یې زه فکر کومه دغه لوبه چې رقم چې روانه ده، تاسو که د وینزویلا نه نیولې تر ایرانو پورې مطالعه کوي، غرب غواړي په ټولو هغه سیمو کې چې د چین او د روسیې ستراتیژیکې ګټې او اقتصادي ګټې موجودې وي هلته مشکلات پیدا کوي، هلته ستونزې پیدا کوي. نو دغه لویې لوبې یوه برخه ده. بیا که ستا حاکمیت هم دغسې وي چې په خپل ملت متکي نه وي او ملت بندي ساتلی وي، بیا نو ته په دغې لوبه کې همدغسې سوزې لکه همیشه چې دغسې مستبد حکومتونه لیدلي وو، ملت هم سوزولی دی. د افغانستان د ژغورلو لا دا ده چې په دغه حاکمیت کې ملت شریکلی شي، د خلکو حقوق خلکو ته ورکړی شي. مننه.
کور ودان سلامت اوسې ازواک سي. په ایران کې څه شي دي چې ولستر ناراض دي؟ هغه کوم بندیزونه چې په افغانستان کې دي، هغه بندیزونه په ایران کې ډیر نسته. هلته تقریبا حقونه ورکول سي، فقط هغه مذهبي تګلارې چې دي که هغه دوی چې ادي اجباري حجاب دي، چې فکر کوم غسره هم شاید ولس ډیر مشکل ونه لري. اساسي ستونزې په حکومت کې چی دي چې ولس په وړاندې راجګ شوی؟ فکر کوم دغه افراطي مذهبي تګلارې دي او کنه خلک تغییر غواړي، خلک غواړي چې په حکومت کې ځان وګوري او بل اخره دیموکراسي حاکم شي.
اول خو دا چې افغانستان سره مقایسه درسته نه ده. افغانستان کې یو ډېر استثنايي حالت ده، دغه رقم جاهلانه حاکمیت او بندیزونه هیڅ ساری نه لري. یعنی دا طالبان چې څه کوي دا اسلامي احکامات نه دي. زه په صراحت وایم چې طالبان یو اسلامي ډله نه ده. دوی چې څه کوي دا اسلام نه دی، دوی د اسلام نه انحراف کړی دی. دغه احکام چې دي، دغه قوانین چې طالبانو په افغانستان کې حاکم کړي دي، دا د اسلام نه انحراف دی. نو ایران کې یو تعلیم شته دی، خلکو ته یو سناسن نسبي ازادیګان هم شته دی په خپله، لیکن سیاسي فعالیتونو اجازه لکه څنګه چې خلک غواړي هغسه نشته دی. داسې وګورو چې حتی د دوی خپله دغه مذهبي قشر چې دی محافظه کار او هغه یو نسبتا معتدله ډله چې ده، هغې د فعالیت اجازه نه لري یا ډېر محدود اجازه لري. نو خلک خو ایران خو دغسې یو ټولنه ده چې دی یو وخت لکه څنګه چې افغانستان د شاه وخت کې دغسې د ایران د رضا شاه په وخت کې چې دغه اوس خلک یې نوستالژي باندې اخته دي، هغه دا و چې فردي ازادیګانو خوند یې اخیسته دی. خلک په یو متمدنو ټولنه کې دلته اوسېدلي دي، فردي ازادیګانې دی درلودلې، سیاسي ازادیګانې کلکې وي که ډېرې وي، لیکن فردي ازادیګانې ډېرې وي. نو اوس خلک خپلې فردي ازادیګانې غواړي، اوس خلک سیاسي ازادیګانې غواړي، د سیاسي فعالیتونو ازادیګانې غواړي. او بل هغه څه چې خلک یې ډېر ناراضه کړل، هغه دا دي چې د ایران اقتصاد، دوی فکر کوي چې ایران حکومت دغه پیسې په خپلو نیابتي ډلو په نورو هېوادو کې مصرف کړلی وي. ایران یې کمزوری کړو، د ایران اقتصاد یې کمزوری کړو، لبنان کې مصرف کړو، افغانستان کې په فاطمینو، زینبینو، په حماس او حزب الله او په بلو په بلو په بلې مصرف کړی. او د هغې نتیجه دا شوه چې هم زموږ اقتصاد کمزوری شو او هم په غبرګون عکس العمل کې امریکا او اسرائیل په موږ حملې وکړلې. نو د دغه ټولو پالیسیو په خلاف چې د ایران حکومت لري، خلک نور په تنګ راغلي دي. او دې کې هیڅ شک نشته دی چې دلته بهرني لاسونه هم دي. اسرائیل دغه مخالفت ته لمن وي، امریکا دغه مخالفت ته لمن وي. امریکا غواړي چې یو امریکا پلوی حکومت په ایران کې راشي، خو اسرائیل او ترکیه داسې ښکاري چې د ایران د تجزیې غوښتونکي دي. ترکیه د پانترکیزم د تمایلاتو په اساس باندې په ایران کې ډېر شمېر ترکان دي. نو هغه یو ځای کول غواړي دغه ستر ترکیه سلطنت سره حاکمیت سره. نو په دې خاطر باندې ډېر عوامل دي داخلي او خارجي چې دوی سره لاس ورکړی دی او په ایران کې اوسنی وضعیت رامنځته کړی دی.
کور ودان زواک صاحب سلامت اوسئ، ډېره مننه. مختار صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. مخکې مو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت هم باید د خپل مشروعیت لپاره لاس په کار شي، لږ تر لږه لویه جرګه جوړه کړي او د خلکو ولس ارادې ته احترام وکړي. څه فکر کوئ نورې کومې کورنۍ دندې دي او دغه تحولات څه وشي چې په افغانستان باندې تاثیر ونه کړي؟ د حل لارو په توګه ستاسو د پای خبرې هم اورو. بله ډاکټر صاحب مختار، زموږ غږ اورئ؟
زما غږ لري.
وو غږ درو مهرباني.
زما باور دا دی چې د طالبانو اوسنی نظام په افغانستان کې د افغانستان ملي ګټو ته باید توجه وکړي، او هغه وخت کې مونږ د افغانستان ملي ګټو ته توجه کولای شو یا تعریفولای شو یا نړیوالو سره په ستراتیژیک لحاظ مطرح کولای شو کوم وخت کې چې مونږ په افغانستان کې یو مشروع نظام ولرو. طالبانو ته د افغانستان د ملي ګټو په کتو او د دوی د بقا لپاره ضرورت دی چې یو ستره لویه عظیمه جرګه وغواړي، او دغه جرګه دې د افغانستان د خلکو نه د ټولو قومونو نه استازیتوب وکړي، تر هغه وخته پرې چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی طالبان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت نه اخیستلی، د نړیوال انزوانه به افغانستان و نه وزي. دوی من هیڅ یو دی فاکتو سټیټ په خپل حکومت وساتي خو افغانستان به په انزوا کې، او دغه انزوا د افغانستان د ملت او د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت او تضاد کې واقع دي. دویم دا دی کړه چې د ایران نظام کې له منځه ځي، طالبانو لپاره صریحاً ګواښته دی چې د ترامپ ادمنستریشن یا حکومت د امریکا به طالبانو په حق له یو خطرناک دریز ولري، او دغه دریز به د افغانستان لپاره مفید او مؤثر نه وي. د افغانانو تر ټولو ستره غټه اشتباه دا و چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب اردو یا وران شول. بل اشتباه دا و چې د جمهوریت اردو وران شول او جمهوریت له منځه لاړ. دریم اشتباه به دا وي، غټ غلطي به دا وي چې د طالبان اردو له منځه لاړ سي او دلته بیا یو داخلي جګړه منځته راسي. طالبان مغوشته نه ده چې د انحصار او حذف سیاست به پریږدي. د استبداد سیاست یو نظام قوت ته نه رسوي. طالبان باید د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي او ټول ملت خپل وګړي. د شمال نه تر جنوبه د افغانستان منافعو ته باید وګوري. د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو تړل په دغه وخت کې د افغانستان د ملي ګټو او زموږ د ارزښتونو باورونو دودونو او دستورونو په خلاف دی. افغانستان باید د افغانستان کډرونه جذب شي. افغانستان باید د ټولو افغانانو مشترک کور شي، او طالبان باید داسې یو نظام منځته راوړي چې په هغه نظام کې هم د طالب هم د جمهوریت هي هم د مجاهد هم د خلق هم د پرچم هم د شوله هم د ستم هم د شمال هم د جنوب د هر افغان انسان ژوند باید پکې محفوظ وي. طالبانو مغوشته نه ده چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره او د خپل د بقا لپاره یو ستره لویه جرګه وغواړي. کچیرې تاسو ستره لویه جرګه نه غواړئ او خپل په د اصرار کوي چې د قدرت پرګدۍ به تل پاتې وي، دا یو خام فکر دی او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد دی او د افغانستان د بقا لپاره مفید او مؤثر نه دی. بله
کور ودان، ډیره ډیره مننه درنو میلمنو. تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم دلته پای ته رسوي. یو ځل بیا لخپل میلمنو ژورنالیست او د چارو له شنون کې جیلانی ازواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر هاتف مختار نه ډیره ډیره مننه. یادونه کوم چې د چارو شنون کې نجیب الله زاخیلوال هم خبرونه کې د ګډون ژمنه راکړې و، خو تر پای زموږه اړیکه جواب نه کړه. لته اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو واوریده. د ازادي رادیو له پاته خبرونه سره ووسی.
ستم جڑے دڑ Yamaravan vaya, Yamaravan.